アバサテラジオ。
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه سفی الله ستانګ زمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم نن جمعه ده د کپ 15مه د مارچ 15 اپریل په خبرونو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د پاکستان د سفارت له شارج دافیر سره په کتنه کې هیله څرګنده کړه چې د پاکستان نوی حکومت په مثبت پالیسۍ په افغانستان کې د دوی له حکومت سره د اړیکو د پیاوړتیا لپاره راغنده ګامونه واخلي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ویاندوی حافظ زی احمد تکل پرون پر ایکس پانل لیکلی امیر خان متقی او عبید الرحمن نظامانی پرون سره کتلی. د نظامانی په قول لیکلی چې د پاکستان نوی حکومت هڅه کوي د ستونزو د حل لپاره په ګډه کار وکړي. نظامانی روانونه په کندهار کې د طالبانو له والی ملا شیرین اخوند سره هم کتلی وو. امریکایی سناتور مارک روبیو له کانګرس غوښتي چې افغانستان ته تر هغو مرستې ودروي چې ډاډ ترلاسه شي د امریکا پیسې د طالبانو لاسته نه ورځي. د جمهوری پال ګوند غړي ښاغلي روبیو ویلي کانګرس ته په دې اړه لایحه په دې خاطر وړاندې کړه چې د امریکا د مالیه ورکونکو پیسې په افغانستان کې د تروریستانو لاسته ورنشي. له کله چې طالبان بیا وخت رسیدلی د امریکا متحدو ایالتونو څخه باندې 2 میلیارد ډالره نغدې پیسې افغانستان ته لیږلي. ملګری ملتونه وایي د امریکا او نورو هیوادونو مرستې په کابل کې یو خصوصي بانک ته ورکول کیږي او وروسته نړیوالې مرستندوی موسسې پر بشري چارو لګوي. ویل کیږي چې د دغو مرستو له کبله په افغانستان کې د بشري ناورین مخه نیول شوې ده. امریکایي سناتورانو د کانګرس له مشرانو غوښتي هغو افغانانو ته ویزه ورکړي چې له امریکایي پوځیانو سره یې کار کړی. د امریکا په مشرانو جرګه کې د دواړو ګوندونو غړیو سناتورانو د کانګرس مشرانو ته په یو لیک کې ویلي مخکې تر دې چې امریکا د ویزو د ورکړې پروسه پای ته ورسوي لاس په کار شي او هغه افغانان امریکا ته وغواړي چې د امریکا د تاریخ په اوږده جګړه کې له امریکایي پوځیانو سره همکاري کړي. د څه باندې 12 دیموکرات او جمهوری پال سناتورانو په لیک کې چې اسوشیټ پریس خبري اژانس ترلاسه کړی غوښتنه شوې چې د افغانانو لپاره د ځانګړي مهاجرت د ویزو شمیر زیات کړل شي. دوی ټینګار کړی چې روان مالي کال تر پایه یعنی سپتمبر میاشتې پورې 40,000 نور دا ډول ویزو ته اړتیا ده. د طالبانو یو وسلواله مخالفه ډله ادعا کوي چې تیر شپه په کابل کې 15 طالبان وژلي او 2 نور ژوبل کړي دي. د ملي مخاومت په نوم د طالبانو یو مخالف جبهه پر خپل ایکس پانل لیکلي طالبانو ته د مرګ ژوبله تیر شپه د کابل د سرینا هوټل مخته هغه مال واړول چې د هغو پر پوستي برید وکړ. د دې ډلې ادعا تر اوسه کومې خپلواکې سرچینې تایید کړې نه ده. طالبانو هم په دې اړه تر اوسه غبرګون دی خو ولی خو تر دې مخکې د مقاومت جبهې اکثر دغه سې ادعاوې رد کړي دي. ایتالیا ته نږدې په مدیترانه سمندرګي کې پرون د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږتر لږه 60 تنه لیبیایي پناه غوښتونکي مړه شول. په دې پیښه کې ژوندي پاتې شوي کسان وایي چې د بیړۍ انجن یې 3 ورځې وړاندې په اوبو کې خراب شوی وو او دوی وږي تږي په اوبو کې سرګردانه وو. دغو کډوالو غوښتل له لیبیا څخه اروپا ته ځان ورسوي خو د ایتالیا سیسلي ټاپو ته نږدې بیړۍ له خرابېدو وروسته ډوبه شوه. ژغورونکي د 50 تنو په ژغورلو بریالي شوي. په تېرو 2 کلونو کې تر 2,500 ډېر کډوال مخکې تر دې چې اروپا ته ځان ورسوي په مدیترانه سمندرګي کې ډوب شوی او مړ شوی دي. او ټاکل شوی چې د آیرلند او افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د دریو شلوورو مسابقو لمړنۍ یوه پیل کړي. کرکټ بورډ پرون د شلواره سیالیو لپاره د افغانستان د ملي لوبډلې د لوبغاړو لیست خپور کړی. په دې لیست کې د نامتو لوبغاړي راشد خان او مجیب الرحمن نمونه هم شته. راشد خان د 2023 کال له نړیوال جام وروسته په لندن کې د ملا جراحي عملیات وکړل او د ډاکترانو په سپارښتنه یې له تیرو څو باندې 3 میاشتو راهیسې په هیڅ مسابقه کې ګډون نه دی کړی. مجیب الرحمن هم څه وخت ژوبل شوی و. د دوو ټیمونو دا لومړۍ مسابقه د افغانستان د نن شپې په 8:30 بجې د شارجه د کرکټ په لوبغالي کې پیلېږي. په پام کې ده چې د دواړو لوبډلو دوه مسیالي د یکشنبې په ورځ د مارچ په 12 او درېمه یا وروسته د دوشنبې په ورځ یا د مارچ په 13 وي. تر دې مخکې افغانستان د یو ورځنیو لوبو سیریز 2-0 وګاټه. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ. د خبرونو التم لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د اروپایي پارلمان غړو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړه.
د اروپا پارلمان ویلي چې طالبانو د افغانستان قضایي سیستم لمنځه وړی، قاضیانو ته امر کړی چې شرعي قوانین په بشپړ ډول تطبیق کړي، شزیه او جونې له ټولنیز ژوند محرومي کړي.
په ایران کې د بشري حقوقو یو ډله وایي د ایران حکومت کډوال په ځانګړي توګه افغان ماشومان اړ کړي چې پوځي خدمت وکړي. په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې افغان سوداګر وایي د پاکستان لوري د ترانزیت په لارو کې خنډونه سبب شوي چې د ایران لارو ته مخه کړي، خو دوی له ایران هم شکایت لري.
لوی مشکل زمونږ دا دی چې د ایران د لارې نه تازیرات دي، مونږ ټیټی نشو کولی، بانکونو ته پیسې نشو لیدلی.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو اول مطلب ته. د اروپایي پارلمان غړیو د هغه څه په اړه چې دوی په افغانستان کې بشري بحران او بشري حقوقونه بولي یو وار بیا سخت اندېښنه وښوده. د اروپا پارلمان پرون په افغانستان کې د بشري حقوقونو د وضعیت په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ. په پریکړه لیک کې له طالبانو غوښتي چې په عام محضر کې اعدامونه او په ځانګړي ډول د ښځو خلاف تبعیضي پالیسي پای ته ورسوي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د هغه څه په اړه چې د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو سرغړونه ګڼل کیږي، پرون پنځشنبې د اروپایي پارلمان په غونډه کې له بحث وروسته یو پریکړه لیک تصویب شو. د اروپا پارلمان په یو خبر پاڼه کې ویلي چې طالبانو د افغانستان قضایي سیستم لمنځه وړی، قاضیانو ته امر کړی چې شرعي قوانین په بشپړ ډول تطبیق کړي، شزیه او نجونې له ټولنیز ژوند محرومي کړي. او دا هغه اقدام دی چې د اروپایي پارلمان د غړو په وینا په جنسي کړاو او جنسيتي اپارټاید بدلی شي. طالبانو په خو ویلي وو چې د اسلامي شريعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو رعایت تضمین دي. دوی هم دا راس ویلي چې تر واکلاندې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د اروپا د پارلمان غړیو له طالبانو غوښتي چې په عمومي او ټولنیز ژوند په چیرې بیا د زده کړو او کار په برخو کې نجونو او ښځو ته فوراً برخه ورکړي. طالبانو په افغانستان کې له وخت تر لاسه کول وروسته په چیرو دوه کلونو کې لښپژم ټولګي پورته جوني ل شوونځي او همدارس په هنتونه منع کړی دي. د اروپای پارلمان په پریکړه لیکي له طالبانو دا هم غوښتل شوی چې د اعدام علني سزا، وحشیانه زورول او کړول او په ځانګړي ډول د ښځو او قومي مذهبي اقلیتونو خلاف تبعیضي پالیسي پای ته ورسوي. د اروپا د پارلمان غړیو ټینګار کړی چې له طالبانو سره د اروپایي اتحادیې هر راست تعامل یوازې د شورا له لوري د ټاکل شویو شرایطو او د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بینت د سپارښتنو پر اساس ترسره کېدای شي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
ازادي رادیو ته غواګست. په ایران کې د بشري حقوقو یو ډله وایي د ایران حکومت کډوال په ځانګړي توګه افغان ماشومان اړ کړي چې پوځي خدمت وکړي. د دې ډلې اړوند د ایران د بشري حقوقو خبري اژانس هیرانا د یو راپور په خبرولو د ایران د حکومت لخوا له 13 کلونو د کم عمر افغان ماشومانو پر جذب او د سوریه جګړه کې د لشکري فاطمین په چوکاټ کې له دوی د استفادې په اړه اندېښنه ښوولې. یو شمېر افغان کارپوهان د ایران د چاره د افغان کډوالو پر وړاندې یو ډول ظلم بولي او وایي د نړۍ ستر نړیوال سازمانونه باید د دوی پروتوکول د غزال معنی کړنو پر وړاندې جدي اقدام وکړي. سنا کاکړا او نور جزئیات.
ایران کې د بشري حقوقو د فعالانو یو ډله وایي د ایران حکومت کډوال په ځنګړی توګه افغان ماشومان د مالی نام او د قانوني استوګنې په ژمنو پوځي خدمتونو ته اړ کړي او د سوریه جګړې ته یې استولې دي. ایران کې د بشري حقوقو د فعالانو د دې ډلې پر راپور کې چې دغه ډلې پورې اړوند ایران د بشري حقوقو د خبري اژانس یعنی هیرانا لخوا خبر شوی راغلی، دغه ډلې د سوریه په جګړه کې لا 13 کلونو د کم عمره افغان ماشومانو پر استخدام او کارونې اندېښنه ښودلې ده. په دې راپور کې په وسلوالو شخړو کې له ماشومانو په ځانګړي توګه بیا په فاطمیون نښکر کې د افغان ماشومانو د استفادې په برخه کې د ایران حکومت د اوږدمهاله چارې یادونه شوې ده. د ایران په راپور کې دغه شان راغلي چې دغه راپور له نړیوالو بشر دوستانه قوانینو یعنی د جګړې له قوانینو او د ماشومانو له حقونو څخه د سرغړونو یو ټولګه ده او د ماشومانو په استخدام، روزنې او د جګړې سیمو ته د هغوی په لیږلو کې د ایران د ښکېلتیا ژورتیا څرګندوي. په ایران کې د بشري حقوقو د فعالانو د راپور لمخې د دې راپور اصلي موخه په ایران پورې اړوند د پوځي او نیمه پوځي ځواکونو لخوا د راپور په ټکو د زیانمنونکو ټولنو په ځانګړي تمرکز سره د افغان کډوالو او ماشومانو سیستماتیک استثمار دی. د دې راپور اصلي تمرکز چې د لوی څارنوالۍ یعنې د بشري حقوقو د سرغړونکو اطلاعاتي بانک، ابتکار پاسداران او هیرانه خبري اژانس لخوا چمتو شوی، د جګړې په ډګر کې د ماشومانو په ځانګړې توګه د 13 کلونو څخه کم عمره ماشومانو د کارولو مسله ده چې ډیری افغانان او کله کله پاکستانیان هم پکې شامل دي. راپور زیاتوي چې ایران افغان ماشومان د فاطمیون او پاکستانیان د زینبیون په پوځ کې استخداموي. د دې ډلې موندنې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون په ګډون د ډیری نړیوالو قوانینو سرغړونې مستند او په نښه کوي، کوم چې د 15 کلونو څخه کم عمر لرونکي ماشومان باید استخدام یا په جګړو کې ورنه استفاده ونه شي. په ایران کې میشت یو شمېر افغانان د ازادي ریډیو سره په خبرو کې وایي له هغو کسانو سره یې لیدلي چې د ایران لخوا د فاطمیون په لیکو کې د سوریې جګړې ته استول شوي دي. یو له دغو افغانانو چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یې خپل د سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ.
سمو د مخکې چې پولیسو نیولی او په تصادفي ډول مو سره وکتل، مامور یو افغاني چې له پښو ګوډ و او مرمۍ خوړلې وه موټر ته پورته کړل. هغه وویل چې زه سوریې ته تللی وم او د فاطمیون په ډله کې وم. هغه یې بېرته یې خوشې کړ.
د سیاسي چارو پوهانو او پخوانیو افغان ډیپلوماټانو ازادي راډیو ته وویل هیڅ هیواد حق نه لري چې د بل هیواد د اتباع او ماشومان د دوی له مجبوریت څخه په سوء استفادې جګړې ته ولیږي. په روسیه کې پخوانی افغان ډیپلوماټ او سیاسي کارپوه غوث جان باز وایي هیڅ هیواد حق نه لري چې کډوال ماشومان د خپلو هیوادونو په پوځ کې استخدام کړي، او د ده په وینا د دې ستونزې د هواري لپاره باید ستر نړیوال سازمانونه اقدام وکړي.
په دې وروستیو کې وقتاً فوقتاً دا اخبار رامنځته کیږي چې ځینې هیوادونه په شمول د ایران او پاکستان د ماشومانو څخه ګټه پورته کوي او هغوی ګرمو جبهو ته لیږي. دا کار معمولا هغه هیوادونه کوي چې حاکمیتونه ایدیولوژیک او استبدادي دي، معمولا د مهاجرینو د مجبوریتو څخه استفاده کوي.
هغه ټینګار وکړ چې د بشري حقوقو د دفاع مرکزونه په ځانګړي توګه د ماشومانو له حقوقو څخه د دفاع بنسټونه باید په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي، او د ماشومانو له حقوقو څخه د سرغړونې او جګړې ته د هغوی د استولو په اړه دي نړیوال قضایي ارګانونه معلومات پیدا او مستبد هیوادونه او د هغوی واکمنان دي له ماشومانو څخه د ناوړه ګټه اخیستنې له امله ځواب ویونکي وګرځوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلوروش ساعته
د ایران په موضوع کې به تم شو. البته دا ور د تجارانو ستونزې افغان سوداګر وای د پاکستان له لوري د ترانزیت په لارو کې خندونه سبب شوی چې د ایران لارو ته مخه کړی. دوی پوینا اوس افغان سوداګر اکثره سوداګری مالونه د ایران لارو هیواد ته واردوي. دوی په عین حال کې د ایران د لارو د ستونزو یادونه هم کوي. اسمت ساروانا او نور جزئیات.
افغان سوداګرو د پاکستان په ځای د ایران ترانزیتي لارو ته مخه کړی ده. د افغانستان د سوداګری او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوی غړی خانجان علي کوزای وایي سره لدی چې افغان سوداګرو د ایران لارو ته مخه کړي، خو دوی د ایران په ترانزیت کې هم یو شمېر ستونزې لري. د پاکستان د لارو د متبادل هڅه لومړی د افغانستان د جمهوریت حکومت په مهال وشوه. هغه مهال په لومړي وار د چابهار بندر په اړه د افغانستان، ایران او هند ترمنځ موافقه لاسلیک شوه، او هند حاضر شو چې پر دغه بندر $100 میلیون پانګونه وکړي. افغان سوداګر وای پاکستان هر څه مود وروسته د دوی د مال د ترانزیت په لار کې خندونه جوړوي او بیا بیا خپل لارې بندوي. له همدې کبله د ایران لارو ته مخه کړې ده. شاغله علي کوزای د پاکستان د لارو په ځای د ایران له ترانزیتي لارو څخه د افغان سوداګرو د کار اخیستو دلیل ته په اشاره وای
تقریبا د غشپګو مشت مخ کې او سلسله قیدات د کراچي په کراچي کې په ترانزیت باندې لګول، او هغه زموږ د پاره ډیر طاقت پرساد یو ته دا د ټمونه خو بيخي بند کړ چې په دې لار به نه راوړي. هغه ته نیگیټیټ لیس یا ممنوع مواد وای، نو اکثره تجارت زموږ په هغه لار بند شو. بعضی چې دی خوراکي مواد دی او بعضی شان دی په هغه باندې بانک ګارانټي او بعضی شان برابر شو. اوس هم زموږ مالونه چې راځي دوی وته مشکلات ایجادې، مال نه راپریدي او کنټینر ولاړی په پیښور کې چې څو په ډیمریج او ډیټینشن زیات شي او موږ مجبور شو چې دا لاره خوش کړو. نو په دا اساس باندې ایران ته مخه شوې ده. واقعا خبره ده چې زموږ تجارت د ایران سره د لارې نه ترانزیت زیات شوې ده. داخلي تجارت خو په هر صورت ترانزیت زیات شوې ده.
شاوخوا څلور میاشتې کېږي چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې لرلو پر شرط د اعتراض لپاره د چمن او انګور اډې لاري د اعتصابونو له کبله تړلې وي چې دې کار هم له پاکستان سره پر سوداګرۍ او ترانزیت اغیز کړی دی. شغله علي کوزیوي د ایران د چابهار له لارې تجارتي مالونه په منظم ډول نه انتقالېږي. بنان دوی مجبور دي چې ډیر مال د بندري عباس لاري انتقال کړي چې د چابهار په نسبت ډیر لري ده. د ایران د لارو د ستونزو په اړه وویل
هلوی مشکل زمونږ دا ده چې د ایران د لارې نه تازیرات دي مونږه ټیټینو شکولې بانکونو ته پیسې نشو دیدلې. دا مالونه چې راوړو اولې به جبل علی ته راوړو او پس ته غینه به مونږ راوړو دغه بندري عباس یا چابهار ته. نو ایران سره زموږ تجارت زیات شوې ده او ورځ په ورځ سره د دې نه چې مصارف یې زیات دي د کراچۍ په نسبت باندې بیا هم خلک مجبور دي چې دغه لارې نه استفاده وکړي.
افغان سوداګر نواب امیرزای وایي کله چې بهار له بندره د استفادې لپاره پراته خندونه لري شي دا د افغان سوداګرو لپاره ډیر ګټور بندر دی. په همدې حال کې ایرانی چارواکو ویلي چې په پام کې لري له چابهار بندر څخه تر نیبروس پورې ریل لار وغځوي چې دا پروژه به هم د افغان سوداګرو لپاره د مالونو په لیست را لیست کې چټکتیا او اسانتیا راولي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د بی پولی خبرالانو سازمان آر اس اف د طالبانو له مشر ملا ایبت الله اخونزاده څخه غوښتي چې په افغانستان کې پر رسنیو زپونکو اقداماتو ته د پایتکی کېږدي. یاد سازمان ورمه ورځ دی ویلامي په خبرولو د خزینه خبرالانو په وړاندې د بندیزونو په زیاتوالي اندېښنه ښوولې. هم مهاله ځینې خبرالان وایي د دې بندیزونو ترڅنګ په کارځای کې له جنسیتي تبعیض سره مخ دي او اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري. نور جزئیات له عابد سپوږمۍ اورو.
د بی پولی خبریالانو سازمان آر اس اف د خزینه خبریالانو پر وړاندې د محدودیتونو زیاتوالي ته اندېښمن دی. د دغه سازمان د جنوبی آسیا څانګې د چهارشنبه په ورځ د خبریالانو په اړه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د خزینه خبریالانو پر وړاندې د حجاب د سختو قوانینو وضع کول، غږیزو او تصویري رسنیو ته د ښځو د لاسرسي محدودول او طالب چارواکو څخه د فلم اخیستلو د ممنوعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د بی پولی خبریالانو سازمان د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخونزاده څخه غوښتي چې د ډول کړنو ته د پای ټکی کېږدي. د سازمان د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د نویو بندیزونو خبره هم کړې او خبرداري ورکړی چې د فبروري په میاشت کې په ځانګړي ډول پر رسنیو بندیزونه ډېر شوي دي او دا وضعیت کېدای شي چې د افغانستان نورو برخو ته هم پراخ شي. د آر اس اف د راپور له مخې د روان کال د فبروري میاشت صادر شوي فرمانونه ښیي چې د افغانستان په سویل کندهار کې د طالبانو والی د سیمه ایزو طالبانو د انزورونو خبرول منه کړی دي او د افغانستان په ختیځ خوست کې د دې ولایت امنیه قومندان رادیوي خبرونو ته د ښځو پر اړیکې نیولو بندیز لګولای. په دې راپور کې د غشان زیاته شوې چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وزیر په پراخه کچه او ملي سطحه د ښځو پر پوښښ او جامو بندیزونه ډېر کړي او خزینه خبریالانو ته امر کړی چې تور حجاب واغوندي داسې چې یوازې سترګې ښکار شي. خزینه خبریالانو هم سره لدې چې د بندیزونو له ډېروالي شکایت لري وایي چې جنسیتي تبعیض او اطلاعاتو ته نه لاسرسی هم نن سبا له مهمو ستونزو څخه دي. دوه خزینه خبریالانو چې د نوم له خودلو ډډه کوي ازادي رادیو ته وویل
بعضی از برنامه‌ای که خورم
ویل شیوی زینی خبرونی چې قضی پر مخوری سړی باید حقوق کارونو کې مداخله و نه کړي. جنسیتی تبعیض شتون لري. خبریالان ډیر کار کوي خو ماش ډیر لږ ورکول کیږي. هماغه کار یو نارینه وکړي ډیر ماش ورکول کیږي. زینی رسنۍ خو خزه خبریاله له قرارداد لیک پرته په کار ګماري. اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې هم تبعیض شته چې خبریالان اطلاعاتو ته لیک لاسرسي لري او کله کله نوي او تازه اطلاعات دوی ته نه ورکول کیږي.
هر خانمی که با نهاد یا با رسانه کار میکنه
کومه خزه چې غواړي په ولایت کې کومې رسنه سره کار وکړي لمرې باید له طالبانو سره په همغږي د اطلاعاتو کلتور له ریاست څخه یو مکتوب راوړي چې دی چاره کې خزینه دی بریالي شوی او مکتوب یې نه دی راوړي دوی سری گمارلی
و این استخدام نمودن فعالیت خود آغاز کرده، ولی بانو نتونستن به خاطر نبود مکتوب.
د دې ترڅنګ یوې بلې خبریالې چې نوموړي هم د امنیتي ستونزو له امله ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
مخکې د ښځو سره د مرکو په وخت کې هیڅ ستونزه نه وه، خو اوس اړ یو چې بکس کې ځان سره یو بسته ماسکونه ولرو سو د مرکو پر وخت یې وکاروي او په ټوله هیڅوک خبرو ته نه راضي کیږي. په ډیر سختۍ له لسو کسانو یو نفر راضي کیږي.
دا نفر اگه یک نفرش راضي شوه.
له خبرونو ور اخوا
ور بشو کندوستا. هلته د ګلتپې ولسوالۍ اوسیدونکي د دې ولسوالۍ په روغتیایي مرکزو کې د سی خدماتو له نشتوالي یا کمبوده شکایت کوي. دوی د طالبانو له سرپرست حکومت غواړي چې په یاد ولسوالۍ کې یو 50 بستریز روغتون فعال کړي. ګلتپه د لس کیلومتره واټن په درلودو د کندز ښار په شمال لویدیز کې موقعیت لري او د کندز له تازه منظور شو ولسوالیو څخه ده. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د کندز د ګلتپه ولسوالۍ وسیدونکو شکایت کوي چې په دې ولسوالۍ کې شته روغتیایي کلینیکونه د خلکو ستونزو ته رسیدنه نشي کولای. د دغه ولسوالۍ خلک وایي په روغتیایي مرکزونو کې د مسلکي روغتیا پالانو نشتوالی او د روغتیایي امکاناتو کمښت هغه ننګونې دي چې د سیمې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د ګلتپه ولسوالۍ یو وسیدونکي محمد رسول آزادۍ روډي ته وویل
دولت څخه غوښتنه کوو چې باید په دې ولسوالۍ کې یو لوی روغتون جوړ کړي، ځکه د نفوسو شمیر زیات دی او موجوده سیمه ییز روغتي مرکزونه د خلکو روغتي ستونزو ته رسیدنه نشي کولی.
د دې ولسوالۍ خلک د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په نوموړي ولسوالۍ کې یو 50 بستریز روغتون جوړ کړي ترڅو د دوی روغتیایي ستونزې په خپلې ولسوالۍ کې حل شي. د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي اختر محمد کاکړ راته وویل
وروره موږ دغه درخواست لرو چې موږ په علاقه کې کلینیک سته، خو چې غټ کلینیک راته جوړ سي نو موږ د دې مشکل لرو چې غټ هسپتال موږ ته جوړ سي. زنانه ډاکټر سته خو مطلب داسې نه وي لکه غټ هسپتال ګزارې والا دي، مطلب یو داسې غټ غټ ډاکټران نسته پکښې.
د یادې شوې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی محمد شعیب هم ورته خبره کوي.
کلینیک هست بازم ملت زیاف از رسیدگی کده و قدر نمیتونه یک شفا.
دلته سیبیس کلینیک شته ده خو دومره امکانات نه لري چې د عجل و ناروغانو ستونزې پکې حل شي، او د غراز مسلکی ډاکټران هم نه لري. اسلامي امارت باید زموږ لپاره یو 50 بستریز روغتون جوړ کړي.
د ګلتپې ولسوالۍ د روغتیایي کلینیک امر ډاکټر محمد نور نوري وای چې اوس مهال په دې ولسوالۍ کې شپږ روغتیایي سیمه ییز مرکزونه موجود دي.
ما در حدود 300 تا 320 نفر روزانه مراجعین داریم.
در ولسوالی کلینیک هر ورځ له 300 نیولی تر 340 نفر پوری مراجعین لري. اوس مهال موږ دلته خلکو ته اورتوپیدی، فامیلی پلاننګ، ولادي او نسایی او د خوارزواکۍ په برخه کې خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوو، او کوم درمل چې دلته موجود دي هغه خلکو ته په وړیا توګه ورکوو.
د ګلتپې ولسوال ملا اسدالله سالم بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د کندز ولایت مقام په یادې ولسوالۍ کې د یو 50 بستریز روغتون د جوړېدو ژمنه ورسره کړې ده.
موږ یو 50 بستریزه شفاخانه هم د جناب والي صاحب سره شریکه کړې ده چې د ولسوالۍ ته منظور یې کړې او موږ سره همکاري وکړي، نو دوی هم وعده راکړې دي.
ګلتپه پخوا کلونه د کندز ښار اړوند سیمه وه، خو په 2015 کال کې کله چې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د نوموړي ولایت لپاره د 3 ولسوالیو تشکیل منظور کړ نو د ګلتپې سیمې ولسوالۍ ته ارتقا وکړه.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د غزنی اوسیدونکو وایي دلته د خاري بې نظمۍ او ترافیکي اصولو نه رعایت لا کابل خلک لړی رستونځو سره مخ دي. دوی وایي نه ناروغان په وخت روغتون ته رسولی شي او نه هم نورو کارونو ته په وخت رسیږي. د دوی په خبره لمړی باید خلک نظم رعایت کړي کنه بیا د طالبانو حکومت لاس پکار شي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د غزنی ښار کولای سب سیمه دلته ټرافیک جام او پلسکونو موټران یو په بل پسې قطار ولاړ دی. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ډیری کسان وایي دلته ګڼه ګوڼه او بې نظمي زیاته سوې چې خلک ټرافیکي اصول په پام کې نه نیسي، نو له امله یې په ټول ښار کې ټرافیک جامېږي او خلک سخت ورسره په ځور کېږي.
نوم یې محمد صدیق ده، د قرباغ د ولسوالۍ یم، روجانه راغلی یم نن د غزنی ولایت بازار ته. داسې ګڼه ګوڼه ډېره بیخي زیاته ده، قریبا له قلعه صاحب زه چې دا موږ چوک ورته وایو تر فاروخي پورې به انشاءالله 15 یا 18 دقیقې شاوخوا وتلی. دغه موټروانان یا رخچوانان یا هر څوک کراچیوانان لارم نه مراتوي، سیاسری وي، خلک وي، اکثره سپینیری وي، د اکثرو موټر په لار کې ولاړ وي.
محمد صدیق زیاتوی باید چې د ټرافیکو مدیریت او ښاروالۍ شاري بے نظمی او بے ځایه ګڼه ګوڼه کنټرول کړي.
نو کدا چې وی یو څوک توجه ورته وکړ د محترم ترافیکو مدیریت یا پولیس یا څوک چې وی د ښاروالۍ خدمت هر څوک یو وظیفه لري، نو تر اوسه پورې خو نه ګمان نه کیږي چې اقدام کړی وي، ځکه ټولې کوڅې ډېرې سره خراب دي، ډېر کار خراب ده. نو کدا چې وی چې څوک غور باندې وکړ دا به ان شاء الله د موږ هم په ګټه دی دولت.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼ وسید دونکو دلته له شارې بے نظمۍ څخه شکایت کوي. دوی وایي هر سړی دې د بے نظمۍ او ګڼې ګوڼې په مخنیوي کې ونډه واخلي.
نوم یې عبدالکریم د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. نن بازار ته راغلی یم، غواړم سودا وکړم. بازار کې وضعیت دغه رخچو د موټرانو ډېر ګرګونه جوړه کړې ده. دغه موټرول باید پارکینګ کې ولاړ وای، رخچوول باید په خپل اسټاپ ولاړ وای، د موټر سایکل وال مکسرت ډېر رشکش جوړ کړی ده، بلکې خپل لاس نه چې پوه شوې څوک په چپ لاس راخوشي څوک په خپل لاس.
عبدالکریم زیاتوي ډېری موټروانان غیر مسلکي او پرته له اسنادو موټران چلوي، نو نظم مراتول نه ورمعلومیږي. لومړی باید خلک نظم مرات کړي، که نه بیا دولت لاس په کار سي.
موټروان باید په خپل ځای ودرې، کدی اډې والده د اډې وال باید په خپل ځای پارکینګ کې موټر، کدی سړک والده باید له سړک بغل ته پارکینګ کې. دوی د سړک د سړکو ول سړکو په سر ولاړ دي، د اډې وال د سړک په غاړه ولاړ دي، په خپل اډه ټوله خالی. که خلک دې کار ته توجه نه کوي او دا کار عملي کوي، نو دولت په کار ته اقدام وکړي.
دا چې د غزنی اوسیدونکو د طالبانو حکومت له سیمه ییزې ادارې څخه په ښار کې د بې ځایه ګڼې ګوڼې او ښاري بې نظمۍ د کنټرول غوښتنه کوي، نو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي په غزنی ولایت کې د ښاري سرغړونو د مخنیوي، د ګڼې ګوڼې راکمولو او په ښار کې د ګرځند پلورونکو د تنظیم په مخه یې د ګډې کمیټې د همغږۍ غونډه کړې تر څو څنګه وکولای شي چې په ښار کې ټرافیکي بې نظمۍ او ګڼه ګوڼه راکمه کړي. د غزنی له ښاروالۍ ریاست څخه رسنیو ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې راغلی چې په غونډه کې د ولایت مقام د ټرافیکو مدیریت، د ترانسپورت، صنعت او سوداګرۍ، د ښار جوړونې، ښاروالۍ ریاستونو چارواکو او د امنیتي او زود امرینو په ګډون د میکانیزمونو د پیاوړتیا، د همکاري او همغږۍ په اړه بحث او خبرې شوې دي.
او رسته راپور هم دا چې د افریقا تر ټولو لوی د کاکاو پروسس کوونکو هیوادو آج ساحل او غانا د کاکاو پروسس درولی او یا هم کم کړی، ځکه دوی نشي کولی د کاکاو بوټي دانې وپیري. د رویټرز خبری آژانس د څلورو سوداګریزو سرچینو په حواله ویلي دا په دې معنا ده چې په ټوله نړۍ کې باید د چاکلیټ نرخونه احتمالا لوړ شي. ملالی بشیر او نور جزئیات.
د چاکلیټ بیا شای نور هم ګرانه سي. د رویټرز یو څېړنه ښیي چې د چاکلیټو جوړونکي له ستونزو سره ځکه مخامخ دي چې په افریقا کې د کاکاو بوټي تولید کم شوی دی. د رویټرز راپور د سرچینو په حواله لیکلي چې په ځینو کلیدي تولید کوونکو هیوادونو کې د کاکاو پروسس بند شوی ځکه بوټو کافي دانې نه دي کړي. د دریو کلونو راهیسې له خرابو حاصلاتو وروسته د کاکاو د دانو بیه تر بل هر وخت لوړه شوې ده. په آج ساحل کې چې د نړۍ نږدې نیمایي کاکاو تولیدوي، یو دولتي پروسس کوونکی ویلي چې نور د کاکاو دانې نه پیری. دغه سرچینې ویلي چې د کاکاو د بوټو محصول یې بند شوی. په غانا کې هم ورته کیسه روانه ده. د رویټرز راپور وایي چې د پروسس اتو فابریکو څخه ډیری په وروستیو میاشتو کې تولید ځنډولی دی. د دولتي پروسس کوونکی شرکت سی پی سی په حواله راغلی چې د کاکاو دانو د کمښت له امله په شاوخوا 40% ظرفیت کم فعالیت کوي. دا د چاکلیټ جوړونکو لپاره د سر درد بدل کیږي چې نسی کولای د خام کاکاو څخه چاکلیټ جوړ کړي، او دا به د چاکلیټ مینوالو ته د لګښت زیاتېدو په معنا وي. د راپور لمخه تیر کال په امریکا کې د چاکلیټو بې 12% لوړې